द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته خوږیاستې نن د شنبې خالي ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې څلورشتمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې اته بجې دي. د وی وی ډیوی په دې سهارنۍ خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. چین له پاکستان څخه غوښتي دي چې په کراچۍ کې د دوی په کنسلګری باندې د ترسره شوی برید وروسته دی هلته امنیت خوندي کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د تندروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی یې سره د یو شمېر نورو ملګرو نیولی دی، او د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یوه جومات کې د جمعې په لمانځه کې شوې یوه ځانمرګي چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 سرتیر وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګرۍ د پرونی برید مسؤلیت د بی ال ای په نامه د بلوچستانو یو وسلوال سازمان منلی، او چین ته یې خبرداری ورکړی چې که د سیپاک د اقتصادي پروژې لاس وانخلي نور بریدونه به هم ورباندې وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم او چین په ګډون هند او امریکا هم دا برید غندلی دی. هند ویلي چې د دا ډول د ترهګرۍ بریدونه څه جواز یا توجیه نه لري. چین ویلی چې د کنسلګری کارکوونکو ته یې کوم زیان نه دی رسیدلی، او هغوی له خپلو کورنیو سره په خوندي فضا کې دي، خو له پاکستان یې غوښتي چې د چینایي وګړو د امنیت ډاډ دی ورکړي. د چین پر کنسلګری په پرونی برید کې د درو بریدګرو په ګډون 9 تنه وژل شوي چې دوه پکې پولیس او دوه ویزو اخیستلو ته ورغلي عام وګړي وه. پاکستانی میډیا وایي د تندروا ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی یې سره د یو شمېر نورو ملګرو نیولی دی. د خادم حسین رضوی زوی سعد رسنیو ته ویلي پلار یې په لاهور کې د خپلې حجرې نه نیول شوی دی. د پنجاب د پولیسو چارواکو رسنیو ته منلی چې د تحریک لبیک د غړو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي. تحریک لبیک پاکستان د اتوار یا شنبې په ورځ په ګرد هیواد کې یو ځل بیا د احتجاجونو غږ کړی و، نو له همدې امله د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې هغه په حفاظتي توګه نیول شوی. پولیس وایي د خادم حسین رضوی نږدې ملګري او د تحریک بل مهم غړی پیر افضل شاه قادری هم نیول شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمې اورکزو کې د جمعې په ورځ بمی چاودنې شاوخوا 15 تنه وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. په پېښور کې ځایي سرچینو امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه چاودنه د اورکزو مرکز کې په جمعه بازار کې د یوې دیني مدرسې مخې ته شوې ده. سرچینې وایي د پېښې ټپیان روغتونو ته انتقال شوي چې د زیاتو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یوه جومات کې د جمعې په لمانځه کې شوې یوه ځانمرګي چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 سرتیر وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالله ویوی ډیوی سره په خبرو کې وویل چې چاودنه د افغان سرتیرو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. عبدالله ویلي که څه هم تر اوسه د شوې پېښې څرنګوالی نه دی معلوم، خو زیاتوي په چاودنه کې 9 تنه افغان سرتیر وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د کالیفورنیا چارواکي وایي هغه اور چې دوونه مخکې په دغه ایالت کې لګیدلی و او لوراتیا کسان پکې مړه شوي دي اوس کابو شوی دی. دوی وایي په دغه اور کې د بېدرکه شویو کسانو شمیر له 1503 څخه وختی دی. چارواکي دا هم وایي چې د تیرې ورځې او تیرې شپې بارانونو له امله له اور وژونکو سره مرسته شوې، خو د بېدرکه کسانو د موندلو هڅې یې ټکنۍ کړې دي. په دغه اور کې چې د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه لګېدلی و تر 14,500 زیات کورونه سوځېدلي او ویجاړ شوي دي. د امریکا د حکومت یو راپور وایي په امریکا کې د موسم د بدلون یا کلایمټ چینج له امله د ناوړه اغیزو کچه زیاته شوې چې په ترڅ کې یې زورور طوفانونه، وچکالی او ځنګلي اورونه زیات شوي دي. په دغه راپور کې چې د امریکا د حکومت تر لسو زیاتو ادارو په مرسته لیکل شوی، څو ځایه د دغې ستونزې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له بیانونو او سیاستونو سره مخالفت څرګند شوی. یاد راپور د جمعې په ورځ په داسې حال کې خپور شوی چې په امریکا کې رسختي وه، خو سپینې ماڼۍ دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې دا ناسم راپور دی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په اداره کې د امریکا استازی وایي ایران د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه په هیک کې د کیمیاوي وسلو د نړیوال څار ادارې ته پوره معلومات نه دي ورکړي. کینت وارد وایي ایران په دې کې پاتې راغلی چې هغه ځایونه وښیي په کومو کې چې بمونه او کیمیاوي وسلې جوړیږي. د وارد لخوا دغه نیوکه په داسې حال کې شوې چې په ایران باندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا فشارونه مخ پر زیاتې دودي. ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له شوې اټومي تړون څخه وبته او په دغه هیواد باندې یې بیلابیل بندیزونه ولګول. د فرانسې د وسلوالو ځواکونو وزارت د جمعې په ورځ وویل د القاعده پورې تړلې توندلارې ډلې مشر هم ښایي د هغو دیرشو نورو ترهګرو په ډله کې وي چې د فرانسوي ځواکونو لخوا د مالي هیواد په مرکز کې وژل شوي دي. فلورنس پارلی په یوه ټویټ کې ویلي چې همدون کوفا ښایي د زیارت یا پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې چې د فرانسې هوایي او ځمکنی ځواک پکې موجود و وژل شوی وي. کوفا یو توندلارې مذهبي مشر و چې کتابت مدینه د ډلې مشرۍ کوله او د القاعده لسترو ډلو سره یې اړیکې درلودې.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، تاسو د ډی وی خبرونې په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ او له نیم ساعت خبري خبرونې وروسته به د بی بی شیرینی خبرونه هم پیلېږي. خو راځو د راپورونو لوري ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګرۍ د پرونی برید مسؤلیت د بی ال ای په نامه د بلوڅانو یو وسلوال سازمان منلی او چین ته خبرداری ورکړی چې که د سیپاک له اقتصادي پروژې لاس وانخلي نور بریدونه به هم ورباندې وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم او چین په ګډون هند او امریکا هم دا برید غندلی دی. هند ویلي چې د دا ډول د ترهګري بریدونو څه جواز نشته. زموږ همکار بارکوال میاخیل پرې دا راپور چمتو کړی.
د جمعې په سهار په کراچۍ ښار کې د چین قونسلګری د 9 بجو په شاوخوا کې همدغه مهال پرانیستل سوی وه چې په موټر کې سپاره درې وسلوال ورته راغلل او لومړی یې د بمونو او وروسته د ډزو په وسیله ورباندې بریدونه پیل کړل. د بلوڅانو یوه وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی د دې برید ذمهواري پر غاړه اخیستې او دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د چین پر قونسلګرۍ برید کوي. بیلې د خپلو درو تنو بریدګرو عکسونه خپاره کړي او دا یې ځان وژونکی برید بللی دی. پر قونسلګرۍ د برید په محل پولیسو هم له وسلوالو سره نشته پیل کړه او د شاو خایوي غنټې په جګړه کې درې واړه وسلوال ووجل چې وایي و پکې ځانمرګي واسکټ هم اغوستي وو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر امیر احمد شیخ تیر ورځ خبريالانو ته وویل بریدګرو هڅه کوله چې په قونسلګری کې د ویزه برخې ته ننوځي خو پولیس او رینجر عسکرو یې هڅه ناکامه کړه. پولیس چارواکي وایي پر قونسلګری د وسلوالو په برید کې څلور تنه وژل شوي چې وایي دوه پولیس او دوه عام کسان دي. په برید کې د قونسلګرۍ یو ساتونکی هم ټپي سوی چې تر درملنې لاندې دی. د چین حکومت په کراچۍ کې پر خپل قونسلګرۍ برید په کلکه غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي او دوی ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د وزارت ویاند جنګ شوانګ ویلي چې د قونسلګرۍ ټول کارکوونکي او د هغوی کورنۍ په خوندي ځای کې دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي هڅه کوي چې بریدګر د ګوتو له نشانونو وپیژني خو د برید ذمهواري اخیستونکي سازمان د بریدګرو د عکسونو په ګډون د هغوی نمونه هم خپاره کړي چې افضل خان بلوچ، رازق بلوچ او رئیس بلوچ نومیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون تر برید وروسته خپل چینایي سیال وانګ یې ته ټلیفون کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د برید په اړه به بشپړې پلټنې کوي او هر هغه څوک به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري چې دغه برید یې پلان کړی او اسانتیا یې ورته برابره کړې ده. د اسوسیټډ پرس د خبر له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې دا برید د چین او پاکستان د اړیکو خرابولو او د دغو هیوادونو ترمنځ د عربونو ډالرو د اقتصادي منصوبې سیپک د ناکامولو یوه هڅه بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی او د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. وزیر اعظم ویلي چې دا ډول بریدونه به د چین او پاکستان اړیکې خرابې نه کړي. امریکې هم د چین پر قونسلګرۍ برید غندلی دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوارټ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ترهګرۍ له دا ډول بریدونو سره د مخ کېدو له امله امریکا له پاکستاني ولس سره ملګرې ده او په سیمه کې به د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له پاکستان سر مرستو ته دوام ورکړي. هند هم په خپل وکمساري بیان کې د چین پر قونسلګرۍ برید غندلی او ویلي دی چې د ترهګرۍ هیڅ ډول عمل جواز نسي لرلی. پاکستان له اوږدې مودې پر هند تور لګوي چې وایي د بلوچستان په ناارامۍ کې د بلوڅو وسلوالو مرسته کوي خو هند او وسلوالو بلوڅانو یې دا تورونه تل رد کړي دي. د جیند بلوڅ په نامه تن چې ځان د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی ویاند بولي رسنیو ته په لېږلې خبرپاڼه کې چین ته خبرداری ورکړی چې د سیپک له منصوبې لاس واخلي ځکه ځکه چې وایي دا د بلوچستان پر خاوره او د دوی پر وسایلو قبضه ده. خو وایي که چین له دې منصوبې پر شا نسی نو دوی به ورباندې نورې حملې هم وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي چې د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه سازمان تر اوسه پورې له سیپک سره پر تړلو پرمختیایي منصوبو او د دې منصوبې پر امنیت ساتونکو د 1200 بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د امن مطالعاتو د آزاد انسټیټیوټ یو مشر امیر رانا وایي فکر نه کوي چې د چین پر کونسلګرۍ برید به په دې هیواد کې د چین پر اقتصادي منصوبه یا سیپک باندې څه اغېز وکړي، ځکه چې وایي دواړه هیوادونه مخکې له مخکې لا دا ډول بریدونو ته تیار وو. بل لور ته په شانګای کې د بهرنیو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر ژاو ګانچینګ وایي د کراچۍ برید به چین نور هم دې ته اړ کړي چې په پاکستان کې د خپلو وګړو امنیت زیات کړي او په دې برخه کې له ځایي چارواکو سره مرسته وغځوي. بلوچ لیبریشن آرمی په تېر اګست میاشت کې هم د هغه ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د چینایي کارګرو پر یوه بس سوې وه او د درو چینایي انجینرانو په ګډون شپږ تنه پکې ټپیان سوي وو.
نو قدرمن اوردونکو پر راپور کوم اوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګرۍ د پرونی برید مسؤلیت یا پړه بی ایل ای په نامه د بلوچستان یو وسلوال سازمان منلی او چین ته خبرداري ورکړې چې کله سیپک اقتصادي پروژې لاس وانخلي نو نور بریدونه به هم ور باندې ترسره کړي. په دغه برید کې د لکوټې دوه اوسیدونکي چې یو زوی او پلار دی دواړه سوداګر و، دوی هم په دغه برید کې وژل شوي دي. لسیمې د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی پرې دا راپور لیکلی.
په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ پسې یو برید کې د کوټې ښار د پښتون آباد و تاجران زوی او پلار هم وژل شوي دي. د وژل شوي تاجر رور حبیب الله په کوټه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې مشر رور یې محمد ظاهر او د هغه زوی نیاز محمد په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو ته ورغلي وو چې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. حبیب الله وویل چې د ورور او وراره له ناببره مرګ د رسنیو له لارې خبر شو.
د سهار لس یولس بجې به وي چې په رسنیو مې د برید خبر واورېدی. ورور ته مې زنګ وواهه، موبایل یې بند و. د وراره پر موبایل مې زنګ روان و، ځواب یې نه وایه. بیا مې په کراچۍ کې له خپلوانو سره حال ونیوی. هغه د کراچۍ جناح هسپتال ورغلل. هلته هغو ته معلومه سوه چې دواړه شهیدان سوي وو.
حبیب الله وایي وژل شوی ورور او وراره یې د کپلو تاجرانو او له تیرو دیرسو کلونو یې له چینه کوټې ته رخت راوړ. په برید کې د وژل شوي تاجر نیاز محمد اوه لونه، درې زامن او یوه میرمن تر شا پات اسول. حبیب الله وایي د ورور او وراره په وژل کېدو یې په کور کې ویر دی.
ټول کلیوال او د کور والا غمجن یو، په دې انتظار یو چې د مړو جسدونه راورسیږي او خاورو ته وسپارو.
په کوټه کې د چین د کونسلګرۍ د نشټوالي له کبله د بلوچستان ایالت ډیری هغه زده کوونکي چې په چین کې تعلیم کوي او تاجران د چین د ویزو اخیستلو لپاره کراچۍ ته ځي. د کوټې یو تاجر عبدالرزاق وایي چې له بلوچستان نه چین ته ماهیان، کویله، قیمتي کاڼي، میوې او داسې نور شیان لیږل کېږي او له چینه رخت، الکترونیک شیان، غالۍ، شړۍ، خوراکي توکي او ډیر نور شیان راوړل کېږي. د عبدالرزاق په وینا په کوټه کې د کونسلګرۍ د نشټوالي له کبله تاجران له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
کراچۍ کې موږ انتظار ورته کوو، نو هغه د ویزې تکلیفات یې موږ ته نو هغه ځای هم نه وي په هوټلو کې ورته وساژو. بیا که په اسلام آباد ولاړ شو هغه هم دغسې مسله وي، نو دغه ستونزې موږ ته موجودې وي ډېرې. که دلته موږ ته کونسلیټ ملاو شي او موږ ته د خپل یو ویزو ترتیب دلته په کور کې ملاو شي هغه به ډېره ښه وي، نو موږ به هغه باندې ډېر خوشحاله یو. نو موږ ته به دا ستونزې اخله، دا خرڅو ځخه به موږ بچاو شو. دا ستونزې موږ ته بېخي ډېرې موجودې وي هر وخت.
د روان کال د اکتوبر پر نهمه نیټه د کوټې په یو شخصي هوټل کې د چین نه ویایمه ملي ورځ ولمانځل شوه چې د چین سفیر یاوجینګ او د بلوچستان ګورنر امان الله یاسین زی هم پکې ګډون کړی وو. په خپله وینا کې د بلوچستان ګورنر د چین له سفیر په ګوادر او کوټه کې د کونسلګرۍ د جوړولو غوښتنه کړې وه. د چین سفیر یاوجینګ د ګورنر د غوښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان او چین د اقتصادي لارې یا سی پیک له کبله بلوچستان چین ته ډېر ارزښت لري او هیواد یې غواړي چې په بلوچستان کې خلکو ته د کار بندوبست وکړي. چینایي سفیر وویل چې د بلوچستان د ګورنر پیغام به د چین حکومت ته ورسوي. حفیظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
قدرمن اردن کو وسم د پاکستانی رسنی او هغه راپور ته ورزو چې د تونرا وډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی سره د یو شمېر نور ملګرو نیولې ده. د خادم حسین ردوی زوی صادر رسنی ته ویلي پلاری په لاهور کې د خپل حجرې نه نیول شوی دی. پولیس دا هم وایي چې د خادم حسین ردوی نږدې ملګری او د تحریک بل مهم غړی پیر افضل شاه قادری هم نیول شوی دی. زموږ همکار نوشیروان قلندر پرې بشپړ راپور لري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په خپل ټوټر د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی د نیولو د خبرونو تصدیق کړی دی. خو وایي هغه پولیسو د حفاظت په خاطر د ځان سره ساتلی دی او میلمستون ته یې انتقال کړی دی. فواد چودھری نور زیاتوي چې مذهبي عالم خادم حسین رضوی پولیسو ځکه له ځان سره ساتي چې هغه سباله د اتوار په ورځ په هیواد کې یو ځل بیا د آسیې بیبي په کیس کې د سپریم کورټ د بریت د فیصلې په ضد د احتجاج غږ کړی دی. فواد چودھری نور وایي خادم حسین رضوی د پولیس په حفاظتي ساتنه ځکه هم اخیستل شوی دی چې دی د اتوار د ورځې د احتجاجونو غږ بیرته نه اخلي او حکومت ورته خواست هم کړی دی. خو وایي دا د حکومت ذمہواری ده چې د خلکو د سرونو او د جیدادونو حفاظت وکړي. فواد چودھری په ټوټر نور لیکلی دي چې تحریک لبیک د خلکو لپاره پر لپسې د خطرې علت ګرځېدلې ده. خو وایي د خادم حسین رضوی د پولیس په حفاظت کې د ساتنې تعلق د سپریم کورټ د آسیې بیبي د مقدمې سره نشته. د خادم حسین رضوی زوی صاد رضوی مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیس د جمعې په ماښام خادم حسین رضوی په لاهور کې د خپل حجرې څخه نیولې دي. خادم حسین رضوی په خپل پلویانو د گرفتاری نه وړاندې غږ کړو چې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د نومبر په 25مه نیټه راغونډ شي او د غورز د ناموس رسالت د شهیدانو په نامه ونمانځي. د تحریک لبیک یا رسول الله او مشر پیر افضل قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیسو د هیواد په ځنو نورو سیمو کې هم د دوی په لسګونو ملګري نیولي دي. د ډان ورځپاڼه وایي چې د نیول شوو زیاتره کسانو تعلق د پنجاب راولپنډې اټک جهلم چکوال او ځنو نورو سیمو سره دی. تحریک لبیک ته زیاتره مرسته هم په پنجاب کې حاصله ده. خادم حسین رضوی وروسته له هغې نوم موندلی و کله چې تیر کال د ناموس رسالت په اړه قانون کې د بدلون خبرې مخې ته راغلې وې او تحریک لبیک په اسلام آباد کې د تیر حکومت په ضد تر شلو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه چې وروسته د حکومتي عہدیدارانو لخوا په قانون کې د بدلون نه راوستلو د باور وروسته خواره شوي وو. د روان کال د تیرې میاشتې اکتوبر په اخره اونۍ کې چې کله د پاکستان سپریم کورټ د ملتان عیسائی میرمنې آسیا بیبي د ناموس رسالت په کیس د بری کېدلو فیصله وکړه نو خادم حسین رضوی یو ځل بیا په هیواد کې د درېو ورځو پورې د احتجاجونو غږ وکړ. خو دا ځل په ټول هیواد کې په میلیونونو خلکو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قهر ډک احتجاجونه وکړل چې په نتیجه کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف حکومت دې ته مجبور کړی شو چې د خادم حسین رضوی او د ډلې نورو مشرانو سره لوزنامه وکړي. په دغه لوزنامه کې ورسره حکومت منلې ده چې که په سپریم کورټ کې د آسیې بیبي په اړه فیصلې لپاره د بیا کتنې لپاره خواست ورکړی شو نو حکومت به یې په ضد څه نه کوي او دا چې د تحریک لبیک نیول شوي پلویان به خوشې کوي. د خادم حسین رضوی د گرفتاری په خلاف بیګا په کراچۍ لاهور او د هیواد په ځنو نورو سیمو کې واړه احتجاجونه هم شوي دي او په سوشل میډیا د ډلې د ځنو مشرانو لخوا د شو اعلانونو نه امکان سرګندېږي چې ممکنه ده نن هم په دغه لړ کې احتجاجونه وشي. 25 کلن خادم حسین رضوی په لاهور کې یو مدرسه چلوي. په بنیادي توګه د اټک سیمې اوسېدونکي دي او تیر کال یې په هیواد کې د ناموس رسالت موجوده قانون فضې ساتلو لپاره په احتجاجونو کې د نوم موندو وروستو ډله د الیکشن کمیشن سره د یوې سیاسي ډلې په توګه هم رجسټرډ کړې ده او په ملک کې په تیرو عامو ټاکنو کې په سلګونو امیدواران هم ووټونو ته ودرولي وو. پاکستان کې څېړونکي دا ډله د هیواد لپاره ډېره خطرناکه بلي او په پوځ هم تور لګوي چې تیر کال یې دې ډلې ته د تیر حکومت په خلاف مرستې ورکړې وې چې له وجې دغه ډلې ډېر زیات زړه موندې دي. په دې علت سه یوه میاشت وړاندې د سپریم کورټ د مشر قاضي او د نورو قاضیانو د وژنې غږ کړی وو او په پوځ کې په جرنیلانو د قمر جاوید باجوا په خلاف د بغاوت او د وزیر اعظم عمران خان په خلاف سختې خبرې کړې وې.
درنو اردوونکو د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په جماعت کې د جمعې په لمانځه کې یو ځان وژن کې 14 شوي چې د چارواکو په وینا 25 سرتیر پکې وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. زموږ همکار منزه شهید پر راپور لري.
د افغانستان خوست ولایت کې د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې په لمانځه کې شوي یو ځانمرګي برید کې د چارواکو په وینا 15 سرتیری وژل شوی دی او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو مطبوعاتي مسول تورن عبد الله ویوی دی وته ویلی دی چې 14 د افغان سرتیرو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د خوست والی رسنوی ته ویلي چې ځینې ټپیان یې د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول. وروستیو څو میاشتو کې خوست کې دغه ډول لومړنۍ پیښه ده چې افغان پوځ ته پیښیږي. پیښه د 203 قول اردو لومړی لوا د مرکز په جماعت کې شوې چې له خوست خاره نږدې 15 کیلومتره لرې کابل ته د غزیدلي سړک غاړې ته موقعیت لري. دغه پوځي مرکز ته نږدې کورونه نشته او د تګ راتګ لپاره یې کلک امنیتي تدبیرونه نیول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښې جدي څېړنې امر ورکړی دی. د خوست والی ویان طالب منګل بیوی دیو سره د خبرو پر مهال د اوختي مرګ ژوبلې کچه زیاته ښودلې او زیاتوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 15 تن نور ټپیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو ځایي ادارې د دې چاودنې تر شا د افغانستان د دښمنانو لاس لرل ګڼلی دي. دا پیښې په داسې حال رامخته کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت دی، خو ولسمشر ټرمپ وویل چې په دې نه پوهیږي چې دغه خبرې به بریالۍ شي او که نه. افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره له ټلیفوني مکالمې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیابی یا ناکامی شي څوک نه پوهیږي، خو د افغان ولس نور د دغه جنگ څخه ډیر ستړی شوی دی. بلې لورې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغانستان د تیرو کلونو په پرتله اوس د سولې لپاره ښه چانس لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 23 وویل چې د نړیوالې سولې په هڅو کې په زیاتې همکارۍ او د سولې په خبرو کې د ټولو اړخونو ګډون ته لیوالتیا د دې سبب شوې چې دغه هیلې زیاتې شي. طالب مشرانو تیرونی په قطر کې په خپل سیاسي نمائندګۍ کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او دا د تیرې میاشتې راهسې دوهم ځل و چې ښاغلي خلیلزاد دا ډول لیدنې کتنې کړې دي.
نن اردوونکو په امریکا کې د موسم د بدلون یا کلایمټ چینج لامل د ناوړه اغیزو کچه زیاته شوې ده چې په ترڅ کې زورور طوفانونه، وچکالي او ځنګلي اورونه هم زیات شوې دي. په مکړې په دی اړه د صدقه جان راپور ده.
دغه رپورت د امریکای د کانګرس په منځوري تیار شوی دی او د جمعې په ورځ په خاموشۍ کې د دوو حکومتي رخصتیو ترمنځ جاری کړی شو. وایټ هاوس رپورت رد کړو او ویل چې دا سم نه دی. د وایټ هاوس ترجمان لینڈسے والٹرز ویل رپورٹ د موسمی بدلون انتہائی سنگین حالاتو باندې اډاڼه لري او د تیر وختونو د رجحاناتو سره په تضاد کې دی. د نیشنل کلائمیټ اسیسمنٹ یا د قومی موسم جاج د زرو نه زیاتو پاڼو باندې خپور دی او خبرداري کوي چې د نړیوالې تودوخې لامل زیات قوي او اوږده موسمی آفتونه راتللی شي. په رپورٹ کې کوم تجویزونه نه دی وړاندې کړی شوی، وای انسانانو ته پکار دي چې د موسمی آفتونو مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړي چې دا رنګ په راتلونکو لسیزو کې د امریکې اقتصاد، چاپیریال او د انسانانو خیر خیګړه د نقصان نه محفوظ کړي شي. په رپورت کې ویل شوي دي چې په آینده کې د موسمی بدلون لامل راتلونکي خطرات د خبرې ته اړتیا لري چې په موجوده وخت کې څه قسمه فیصلې کیږي. ماهرین دا اټکل کوي چې کچېرې د نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره په موجوده وخت کې ګامونه وانخستل شول نو د دې پیړۍ تر اخره پورې به د امریکې اقتصاد ته د اربونو ډالرو نقصان ورسیږي او تر ټولو زیات منفي اثر به په غریبو خلکو کیږي. د سخت کلنی رپورت په شمول دا سلورم او د صدر ټرمپ د حکومت وړمبی رپورت دی چې پکې د موسم جاج اخستل شوی دی. وړمبی رپورت په کال 2014 کې جاری کړی شوی و. د رپورت په تیارولو کې د امریکې د زراعت وزارت او د خلایي تحقیق ادارې ناسا په شمول 13 حکومتي ادارو کار کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر مخه وړاندې ټاکل شوی و چې دا رپورټ به د ډسمبر د میاشت په شروع کې شایع کولی شي، خو بیا یې د خپرولو لپاره د جمعې ورځ وټاکل شوه چې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې د رخصتۍ وروستو د خبرونو لپاره د کال تر ټولو سړه ورځ ګڼل کیږي. د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت یو شمیر هغه قوانین بیرته لري کړی دي چې د پخوانی صدر باراک اوباما په واکمنۍ کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر ځای کړی شوی و.
او اوس هم اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بین الاقوامي ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکې او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوې لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 میلیونو ډالرو امداد په نایجیریا کې د ښې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې ویستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لکو ډالرو اضافي امداد به ټاکلی شوو علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي دپاره د امریکې د صدر د نامې د منصوبې لاندې ورکړی شوی دی. دې دپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړی شوی دی. نایجیریا ته د ورکړی شوي دې اضافي امداد سره د امریکې کل امداد 1.1 ارب لس کروڑ ډالرو ته رسیدلی دی. یو ایس ایڈ د امریکې د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایې د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایڈ د نایجیریا د بجټ او د قومي منصوبه بندۍ، صحت، زراعت، د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوه اړخیز امداد د لوزنامې د اډانې جوړولو لپاره کار کوي، کومه چې به د کال 2030 پورې قائم وي. دې لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو لپاره یو ایس ایڈ د ریاستي حکومتونو په سطح هم خپلو همسنګو سره خبرې کوي. د یو ایس ایڈ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی، او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی. په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی. همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.